په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د ورځې اسنبلی 25مه د سپتمبر 15مه. د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملي متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول شوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بېساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یوار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه آتامز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیې کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبري وکړي، خو کومه پریکړه اعلان نشوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک شوولی چې د دغه سیمي زایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. په بل راپور کې په افغانستان کې د شوزو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. ورزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان بس ته ګاډي او د بشکو په واسطه ورځي د برمې صبر اوړي. ډېر خلک د ولې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسي او اوکراین د یو بل څبان دي سلسل تنا بندیان خوشی کړل. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو درا پرونو برخیته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فوټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورويشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې ورستیو کې هی لوبي کړی او د غنو پامې ځان ته ورړولې، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د خچم توالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې ورستیو کې د انټرکانټیننټل یا لوی وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او دریم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. لخپل نور ملګرو سره په ګډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قولم میدم چې انشاءالله بهتر نتیجه ور بگیرم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله من دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډېر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظه ډېر چمتو دي او له هېڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوو چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسېدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایي په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلورویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو پنځه واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کاله پیل شوې. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ورزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د تشک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ دا بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه دخکي یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د هغه برمې سوبه راوړي. ډېر خلک یې د ولیس دخکي پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي. په ده
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثر خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعي سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسې روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسې ژوند ساتي. نو کچیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تسې ژوند په خطر کې لویږي، دغه څخه بیلابېلې ناروغۍ مابین سترازی. و هیله مدغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم مؤسسات پاملرنه وکړي چې یو غمی وخوري او پاکي او بخلګو ته برابر کی یا ټانکی ورته جوړ کی یا برمی ورته وایي چې
دا یادونه وارد چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې جوړې ساده کیندل لپاره چې شاوخوا یو سل شل متره اوږدوالی ولري، تر یو نیم لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تر چې 45 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکی و به هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکی و به استعمال کو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګریوان یو. د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیري ساحو څخه اوبر اوړو د پاکي او بزمش په نظر خودل ته روزګان کې امکانات کم دي. فلټر سوي وب کمې دي، په شار کې فلټر سوي وب داسې ارزای نه تر سرګو کیږي.
ډاکټران وای د نافاکا او ناولو وب څخه وازي د پښتورګي د بارنه پیدا کیږي، بلکې ناسناستي، کولرا او نور ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون په خواني داخله محمد داوود په دیاړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش. دوه هم کې د سالات مخته پیدا ش. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړین اوروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموږ خپل د پولیو د اوروغي یا د ګزر اوروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي اوروغي انتقال وکړي. غیر صحی یا ناپاک اوبه، یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري، چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونه ورده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمیر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم یو بهرنی مسئله، روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې سلسله تنه ازیران خوشی کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبې پورځ عملی سوه. سپی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبې پورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبې پورځ تایید کړ چې هیواد یې 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بلې په غېږ کې نیولې او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي، آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیا او اوکراین د عسکرو د تبادله یو او نیورس له هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبې پورس خوش شوي روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ، د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشي شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو، د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنگي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا،
په ونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمساره یو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي، مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبل خوشزه او نجونی چې دغه دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی پراپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو 3 کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د خرڅلاو کچا او یا سلنه راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
مش آرایشی تو کې له ایران را وریده وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې شزی نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه شزی به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بیکار دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي، موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی او پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم 2 لارې لرم، یا به په کور کې نم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اگست میاست کې لبیا وکمنه دوه وروسته افغان جون یو خزي لزدا کړو درګرزولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې لکار کول هم منه کړی دي. لدی سره یو شمیر افغان خزي چې داندې للا سور کړی وای د آیت نه لرلو لامل د سنگار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکو او د خوانځي خوونکې زینب وای چې 2000 افغانۍ تنخواه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارې دوه وروسته اوس دا وسه نه لري.
کار خزینه وی او کنارینه وی خپل ورځنۍ اړتیاوی او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپل کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو. کولی مو شول چې په خپل کومې اړتیاوی چې لر ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم مهدوی
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشه او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ، ناخون، لبسرین، میکاپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ ان د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د کابل اوسیدونکو په شار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتې دوه کابل اندیشمن دي. دوی وایي چې په شار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل شروالی چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپی په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅاډه بوسپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅاډه سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل څخه خجوب لشوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک مې کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم، که څه هم درملنه مې کړې او ښه شوی یم. اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده، د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومان په ودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاست پسې منډې وهي. دغه پاکله که زمونږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالي وایان نعمت الله بارکزي د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅه ډب سپی د کابل خار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپیل کابل خار را کم شوی چه لبادا مرقا 8,903 بیشی ده لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چه ده اصولی لارچار سخه پا استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نیول روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او ده خزینه لسل رحمونه لمن زیبرو شوی.
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډه بسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډه بسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډه بسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23مه کلیزه لمانځي. د لاس کله مخکې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غوړیو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي: دیرش کلنۍ ته چې څومره خوښینه یم، څلوېښت کلنۍ ته برعکس په همغه پرتله خوښ یم. د ځینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که دریم ګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ور نه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپل شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیر سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوی خبریالی او پروین فریتهری په یو مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپل کورنۍ سره هغه وخت نوري پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې روسه تر شپاره سو په ډیرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 25 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وشل دي. په ځواني کې له ویښه سره چې تر ډیره مشو اړیکې لرلې. ورور ویلیام له د سره د شزی میګان پر سر داوا کړی ده. د حمله کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي، د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لري شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپل کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرمړی قدم کې ته آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځش پېټه کې ساده یې ماته معلومات لیکلای دا. په تیر جمهوریت کې ما پینځش پېټه کې ساده د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړای دا بدون کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ږغ اورت بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي مولایان دي. دا دې مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی دا رقم ژوند کوي رقم پابندی په ښځو باندې دغه کوي د ملګرو ملتو په سخت دریځ ترنګل دغه کې سات.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.